Radio.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. د دوشنبه ورځ ده، د غوایی اساور یو دیرشمه، د می میاشتې شلمه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. هغه څرخیل وته کې چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او نور حکومتي چارواکي لیږدول، پرون د خراب هوا له کبله د ایران په شمال لویدیځ کې نسکور وسوه. ابراهیم رئیسی په آذربایجان شرقي ولایت کې چې له آذربایجان سره څیرمه پروت دی، د قیس قلعه سی په نوم د اوبو یو بند پرانیست چې په دغو مراسمو کې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف هم برخه درلوده. د نسکورې سیوی البته کې د ځای ځایګي معلومولو لپاره تیره شپه هم د ژغورنې او د تری تمسویو د موندنې عملیات روان وو. تفصیل وروسته. د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګې په بامیان کې پر بهرنیو سیلانیانو د حملې مسؤلیت ومانه. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې داعش په خپل ټلګرام کې د دې حملې مسؤلیت منلی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی تیره شنبه ویلي و چې د بامیان په مرکز کې نامعلومو وسلوالو د دریو بهرنیانو په ګډون شپږ کسان د جمعې مازدیګر ووژل او د څلورو بهرنیانو په ګډون اووه تنه نور ټپیان کړل. هغه زیاته کړه چې د دې پیښې په تړاو اووه کسان نیول سوي دي. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې درې وژل سوي بهرنیان د دغه هیواد وګړي دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن دوشنبه هم د افغانستان په دولسو ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی. دغه ادارې پرون یکشنبه په یوه اطلاعیه کې لیکلي چې په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، سمنګان او غور کې نن د نسبتا سختو اورښتونو، تالندې برېښنا او ناڅاپي سیلابونو بهیدلو اټکل سوی دی. ویل سوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د اورښتونو اندازه له 15 تر 25 ملي مترو پورې اټکل سوی ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په ډله ییز ډول له پاکستانه د افغانانو ستنېدلو په افغانستان کې هر ماشوم ته د ګزڼ یا پولیو ضد واکسین ورکولو لپاره رسېدل پیچلي کړي دي. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه تورخم دروازې ته د یونیسف د پولیو له منځه وړلو پروګرام د مشر سټیفن لاوریر د سفر خبر ورکړی. لاوریر په تورخم کې د یونیسف له کارکوونکو سره په کتنه کې د پولیو وایرس له منځه وړلو لپاره پر نورو اقداماتو خبرې وکړې. دا مهال افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو ناروغي پکې لا هم ختمه سوې نه ده. طالبان وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې په سولې او سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیالې روزمیری ډی کارلو سره د دوحې د درېمې غونډې پر اجنډا او ترکیب بحث وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او ملګرو ملتونو پر اړیکو هم بحث وسو. د پخواني ولسمشر حامد کرزي دفتر هم په یوه خبر پاڼه کې خبر ورکړی چې ښاغلي کرزي او د ملي مصالحې عالي شورا پخواني مشر عبدالله عبدالله هم پرون کابل کې له روزمیری ډی کارلو سره د دوحې پر راروانه غونډه او نورو مسایلو بحث وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزه اوتونبایوه په مارچ میاشت کې ویلي وو چې د دوحې د درېمې غونډې لپاره چمتووالی روان دی. د افغانستان پر مسایلو د بحث لپاره د دوحې دویمه غونډه د فبروري میاشتې پر 13 او 19 سوې وه چې د 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. د غزې په مرکزی برخه کې د اسرائیل په تازه هوایی حمله کې 8 کسان وژل سوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. پرون یکشنبه د غزې په شمال کې د حماس ډلې خلاف د جګړو شدت زیات شوی و. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل رهبران په دې اړه چې تر جګړې وروسته به څوک پر غزه واکمني کوي سره ویشلي دي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د خپلې جنګي کابینې د دوو نورو غړو لخوا هم له انتقادونو سره مخامخ دی. د هغه عمده سیاسي سیال او د ملي اتحاد د ګوند رهبر بینی ګنز خبرداری ورکړی که د جون میاشتې تر اتمې داسې یو پلان برابر نسی چې د غزې په باب نړیواله اداره هم پکې شامله وي، دی به له حکومت څخه ووځي. دا څرګندونې داسې وخت سوي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان پرون له نتنیاهو او د اسرائیل له نورو مشرانو سره په کتنه بوخت و. د بریتانیا دفاع وزیر گراند شاپس پرون یکشنبه وویل چې د چین او روسیې د ولسمشرانو د ډیپلوماتیکو اړیکو د تازه پیاوړتیا په باب ډیره اندېښنه لري. د هغه په وینا د شی جنګ پینګ او ولادیمیر پوتین ترمنځ د اړیکو دغه ژبرتیا ډیموکراسۍ ته یو ګواښ پیش کړی دی. د بریتانیا دفاع وزیر دغه هیواد سکای نیوز تلویزیوني شبکې ته ویلي په دې باب ځکه اندېښنه لري چې چین او روسیه هغه دوه هیوادونه دي چې پر ډیموکراسۍ باور نه لري. تبدسل کېده چې د چین او روسیې ولسمشرانو تیره پنجشنبه په خپلو منځونو کې د شراکت د نوي عصر رامنځته کولو ژمنه وکړه. د افریقا د لویدیز له نایجیر هیواد څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د ځواکونو وتل پیل سوي او د سپتمبر تر 15مې به بشپړ سي. د امریکا د دفاع وزارت او د نایجیر د چارواکو ترمنځ تر څو ورځنیو خبرو وروسته نایجیر او امریکا په ګډه اعلامیه کې پرون یکشنبه وویل چې دوی د سرتیرو د وتلو پر سر سلا سوي دي. کله چې نایجیر په دغه هیواد کې د 1650 دیره امریکایي سرتیرو حضور غیر قانوني وباله، د دغو سرتیرو د وتلو بهیر پیل سو. د دغو امریکایي پوځیانو شمیر 1650 ته رسیږي چې هلته یې د افراطیت په وړاندې د مبارزې په عملیاتو کې همکاري کوله. په نایجیر کې پوځي واکمنانو د 2023 میلادي کال په جولای میاشت کې تر کودتا وروسته پر قدرت ولکه ټینګه کړه او په مارچ میاشت کې یې له واشنګټن سره د پوځي همکاریو موافقه پسخه کړه. خبرونه مو د سهار د 5:00 په نیم ساعته خبری مجله کې له ازادي راډیو واوریدل. د خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته ورګرځو. د څو ساعتونو له تیرېدو وروسته هم د ایران د ولسمشر، د بهرنیو چارو وزیر او نورو ایراني چارواکو د برخلیک په باب معلومات نشته. د دوی ترخې الوتکه پرون ناوخته نسکوره شوه. تر بغلان، غور او فاریاب وروسته دایکونډي کې هم سیلابونو زیانونه اړولې دي. په نورستان او کونړ کې هم سیلابونو خلک زیانمن کړي، خو خلک وایي چې چای لاسنیوی نه دی کړی.
غار خوښ شوی دی په دې سړک باندې او ډېر مشکلاتونه پیدا شوي دي په دې منطقه کې.
پکتیکا کې د کتاب لوستنې کلتور پراخ شوی.
لوستي کسان زیات شوي دي. تبن چې د څه اړتیا زیاته شي هغه برخې هغه امکانات هم ډېریږي.
دا خبری مجله تر 5:30 دوام کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغلاست. دا هم په ایران کې د هغه څرخیل وته کې د نسکوریدو په باب راپور چې د نړۍ د اکثرو رسنیو د سر موضوع ده. هغه څرخیل وته کې چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او نور حکومتي چارواکي لیږدول پرون د خراب حواله کبله د ایران په شمال ویدیس کې نسکور وسوه. ابراهیم رئیسی په آذربایجان شرقی ولایت کې چې له آذربایجان سره څیرمه پروت دی، د قیس قلعه سی په نوم د اوبو یو بند پرانیست چې په دغو مراسمو کې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف هم برخه درلوده. د نسکورسی الوتکې د ځای ځایګي معلومولو لپاره تیره شپه هم د ژغورنې او د تاري تمسویو د موندنې عملیات روان وو. دغه الوتکه تبریز ښار ته روانه وه چې د آذربایجان شرقي ولایت جلفا ښار ته څیرمه. د هغه څه له کبله چې د ایران دولتي تلویزیون خرابه هوا بللې ده، اضطراري ناستې ته مجبوره سوه. ګڼو رسنیو راپور ورکړی چې دغه الوتکه له یوې غرنۍ او ځنګلي سیمې د تیرېدو په حال کې نسکوره سوې ده. د ایران حکومت ویلي چې دغه الوتکه د دریو الوتکو په کاروان کې شامله وه او دوی نورې الوتکې په خوندیتوب په تبریز کې کښته سوي دي. تر پیښو وروسته په تیارې کې هم د ژغورنې ډلو په داسل کې چې باران ورېدی او لړه یو غبار خپور و، د پلټنې عملیات جاري وساتل. د ایران د روغتیا وزیر بهرام عین اللهی پرون خبر شبکې ته ویلي و چې سیمه ډیره تیاره ده، له دې کبله د نسکور سوي څرخیل وتکې لټون ګران کار دی. ایرینا خبری اجانس هم د پیښې له سیمې راپور ورکړی و چې خراب هوا، د سیمې خرابې لارې، لړې او بارانونه د دې سبب سوي چې د پلټنې او ژغورنې ډلې لا د الوتکې په موندلو بریالي نه سي. د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې د نسکورسیوي الوتکې له یوه مسافر سره تماس نیول سوی او د الوتنې یوې عملی د وضعیت په باب هیلمندی شولې ده، خود البته کې د نور سورلی د وضعیت په باب نور جزئیات نه دی ورکول سوی. دولتي ټلویزیون وروسته راپور ورکړ چې الوتکه موندل سوی، خو د ایران سترې میاشتې ټولنې وروسته دا راپور رد کړ. د ایران په آذربایجان شرقي ولایت کې د ایران د سپای پاسداران قمندان دولتي رسنیو ته ویلي چې د الوتکه د یوې سورلۍ د ټلیفون سیګنال کشف سوی او د سپا غړي د پیښه د ساحې پر لوري د تګ په حال کې دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی دولتي ټلویزیون ته ویلي چې د ژغورنې بیلابیلې ډلې د ساحې پر لوري د تګ په حال کې دي، خو د خرابې هوا له کبله شی څرخی الوتکې ته د دوی رسیدل وخت ونیسي. د ایران رهبر آیت الله علي خامنهای تېره شپه ویلي هیله مند دی چې ولسمشر رئیسي او ملګري یې د ملت غیږې ته راستانه سي او ټول دي د هغوی د سلامتۍ دعا وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په اعلامیه کې ویلي هیله لري چې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د ترخی الوتکې د لټون عملیات نتیجه ورکړي او هغه او ملګري یې وژغورل سي. د عراق، ترکیې، روسیې، آذربایجان او ارمنستان په ګډون ګڼو هیوادونو د پلټنې په عملیاتو کې د همکاري ژمنه کړې ده. روسیې هم اعلان کړی چې د ولسمشر ابراهیم رئیسی د ترخی الوتکې د موندنې په عملیاتو کې د همکارۍ لپاره د ژغورنې ډله ایران ته لیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا ته وویل موږ د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر د څورلۍ د څرخی الوتکې د احتمالي سختې ناستې په اړه راپورونه په دقیق ډول تعقیبوو. هغه زیاته کړې موږ به په دې وخت کې نوره تبصره ونه کړو. د امریکا د ولسمشر ویان دی کارن جان پیر هم پرون رسنوی ته ویلي چې ولسمشر جو بایدن ته د وضعیت په اړه معلومات ورکول سوي، هغه نور جزئیات نه دي ورکړي. د اروپایي شورا مشر شارلز میشل هم ویلي چې دوی د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د څرخی الوتکې د پیښې راپورونه او خبرونه له نږدې څاري. توندلارې درې شپېته کلن ابراهیم رئیسی په 2011 میلادي کال کې د حسن روحاني په وړاندې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ماتې خوړلې وه، خو په 2021 میلادي کال کې د ایران د ولسمشر په توګه وټاکل سو.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په ځینو شمالي ولایتونو کې تروي جوړونکو سیلابونو وروسته په دایکنډي کې هم تازه سیلابونو تر 200 زیات کورونه تخریب کړي او خلکو ته نور زیانونه اړولې دي. اخوا په فاریاب کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شمیر زیات شوی او د دغه ولایت لپاره د طالبانو چارواکي وایي چې د هوا له سمېدو سره به سیلاب ځپلو سیمو ته بشري مرستې ورسول سي. په غور ولایت کې هم د مړو شمیر اویا ته زیات شوی، خو ګمان کېږي واقعي شمیر تر دې زیات وي. تفصیل لیسمت څاروانه.
په داسې حال کې چې د افغانستان د شمال، شمال ختیځ او شمال لویدیځ له زیاتو برخو د ویجاړونکو سیلونو خبرونه ورکول کیږي، په دایکنډي ولایت کې هم د سیلونو له کبله د مالی زیانونو خبرونه خپره شوې دي. باختر دولتي اژان چې د طالبانو په کنټرول کې دی، پرون د دایکنډي لپاره د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې د یو مسؤل علي انور فهیم په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي دغو سیلونو له تیرې جمعې په سنگ تخت، میرامور، اوشترلی، شهرستان او پاتول وسوالیو کې د استوګنی شاوخوا 200 کورونه او کرنیزم ځکه د اوبو سرچینې او سړکونه ویجاړ کړی دي. په دایکنډي کې د انساني مرشوب له راپور نه ورکړی شوی، خو په فاریاب او غور کې بیا د سیلونو له کبله د مړو شمیر زیات شوی دی. په غور کې طالب چارواکو پرون ویلي چې د مړو شمیر اویا ته رسیدلی، مخکې یوازې د 500 کسانو مړینه تایید شوې وه. په همدې حال کې په فاریاب کې هم د شنبه په ورځ د 300 کسانو او پرون یک شنبه د 65 کسانو د مړینې خبر تایید شوی دی. د فاریاب لپاره د طالبانو د والی ویندوی اسمت الله مرادی آزادی رادیو ته وویل تر پرون پورې د خراب هوا له کبله نه دي توانیدلی چې په څرخکه کې بار بشری مرستې بل چراغ ولسوالۍ ته چې سیلونو ډیره ځپلې ده ورسوي.
تو ما هنوز ما نتونستیم که موفق به پرواز شویم، چون که وضعیت وقتی کنگ وخیم است. تر اوسه په الوتنه نه یو بریالي سیوی ځکه هوا لږ خراب ده. کله چې د هوا وضعیت ښه سو سم د لاسبا لخپل ټیم سره لخوراکي مواد او نورو هغو شیانو سره چې په واس مودي بل چراغ ته ځو او د خلکو مرسته وکړو. نړیوال بنسټونو او خیریه ادارو د شنبه په ورځ حرکت کړي د ځانمنو سو کسانو سروي کړي ده. لنډیوالو خیریه بنسټونو غواړي چې نورې لمړنۍ مرستې هم برابرې کړي.
په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف دی چلډرن پرون پر خپل اکسپانه لیکلي په فاریاب کې د دوی تازه جوړ شوی روغتیایي مرکز د ورځې له 150 تر 170 کسانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د ساور میاشتې په یوشتمه په بغلان کې هم سخت سیلونه بهیدلی وو چې تر 300 د زیاتو کسانو د مړینې سبب شوی وو. د افغانستان په سیل ځپلو ولایتونو کې خلکو شکایت کړی چې لا هم بیړنۍ مرستې نه دي ورسره شوي او لا هم په نړېدلو کورونو یا هم ترونو لاندې شپې سبا کوي.
اوردل چې په ځینو شمالي ولایتونو کې تر وی جوړونکو سیلابونو وروسته په دای کونډي کې هم تازه سیلابونو تر 200 زیات کورونه تخریب کړي او خلکو ته ډول ډول زیانونه اړولې دي. دغه سیلابونو د افغانستان په نورو برخو کې هم خلک زیانمن کړي. په نورستان او کونړ کې هم سخت بارانونو او سیلابونو خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولې. سړکونه لارې ګودري او ځینې پلونه هم زیانمن کړي چې خلکو ته په تګ راتګ کې ستونزې پیدا کړي.
په کونړ او نورستان کې بارانونو او سیلابونو ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي بارانونو او سیلابونو کورونو کرهنی زمو کو باغونه او عمومي لارو ته کافي زیانونه رسولي خو تر اوسه ورسره چا مرستنه ده کړي. د نورستان دوه تنو اوسیدونکو حاجی جمعه ګل او عبدالقادر کریمزی ازادي راډیو ته وویل
دا فرای سرکونو کې خو بيخي ستونزه زیات ده. په هر درو کې د باران دی وجنه ډیر تیګي او غر خوښ شوی دی په دې سرک باندې او ډیر مشکلاتونه پیدا شوی دی په دې منطقه کې. ټول هر ځای کې دا مشکلاتونه شته.
باران له وجه بعد سکني کې دا غر تیګي خوېږي ډیر ستونزه سره مخامخ دي نو او ډیر مجبور دل د خرک راته دي او ډیر مظلوم خلک دي.
د کونړ وسیدونکو هم لورته ستونزو سر ټکه بیا وای د تیرو بارانونو او سیلابونو ورانی بجاړي لا پرځای پرتی دي. ځانمن شوی بی سرپناه او بی مرستو ژوند تیروي خو دا د نورو زیاتو بارانونو او سیلابونو راوتلو لړۍ پیل شوې ده. دوی له غوسنیو چارواکو او مرستندوی ادارو غواړي چې په دې سختو او لستونزو ډکو حالاتو کې ورسره مرسته وکړي او کومولارو کې چې اوس هم د ترافیکو پر وړاندې خندونه شتون لري باید هغه لمنځه یوسي او سرکونه د موټرو د تګ راتګ لپاره چمتو کړي. په یادو ولایتونو کې چارواکي وایي د عمومي لارو نه بندېدو او د کوچنیو لارو خلاصون هڅې کوي. په ویانای چې د بارانونو او سیلابونو لړۍ لا دوام لري او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. په کونړ کې د ټولګټو چا ریاست مشر قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل
تیرو سیلابونو په وجه باندې د کونړ ولایت عمومي ټول سرکونه په کافي اندازه باندې خراب شوي دي او مشکلات پکې پیدا شوي دي. کم سرکونه چې د فوایدامي وزارت مربوط سرکونه دي هغه داس بند لارې هونه لرو ټول لارې موږ د ترافیک په مخ باندې خلاصي کړی دي. مشکل کې نشته ده اوس هم زیاتې ستونزې شته. بارانون لړۍ هم دغه تاسو موږ وینو جاری ده خو لګي خپل توان طاقت سره کوشش کو ترڅو سرکونه بند نشي پاتې رانه.
د دوی په خبره چې د سرک یو برخه پاک کړی په بل کې لغره یا تیګیرا خوې دلی وی او یا سیلاب له خټو او غټو ډک کړی وی. د کونړ او نورستان اوسیدونکو د بارانونو او سیلابونو لامل ورته دا وختو مالی زیانونو او د سرکونو بندوالی او تخریب څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په شمال کې لتی رسو ورځو پر لپسې بارانونو او سیلابونو په بغلان غور او فاریاب ولایتونو کې 422 تنه مړ کړي او یوازې په بغلان کې 1413 تنه ټپین کړي دي. په ټولو سیلاب ځپلو ولایتونو کې په زرګونه جریبه کرهنی ځمکه باغونه د پلونو او سرکونو په ګډون غنی حیاتی زیربناوی ویجاړی کړی دی.
ل خبرونو ور اخوا
د
د خوندیتوب نړیوال سازمان وی دروان کال په لومړیو دریو میاشتو کې افغانستان کې د نا دولتي بنسټونو د کارکونکو په وړاندې د څلويشت بیلابیلې امنیتي پیښې ثبت شوې. د سازمان د ځینو هیوادونو په اړه د 2024 کال د لومړیو دریو میاشتو د خوندیتوب او لاسرسي اړوند یو سروې خبره کړې او زیاته کړې ده چې په دې موده کې افغانستان کې د غیر دولتي بنسټونو اتلس کارکونکي د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي هم دي. عبیداس بوجمی او نور تفصیل.
آی این ایس او د خوندیتوب نړیوال سازمان چې له غیر دولتي موسسو څخه ملاتړ کوي وایي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د نا دولتي موسسو د کارکونکو پر وړاندې دو څلوېښت بیلابیلې امنیتي پیښې شوې. دغه سازمان د سیشن بې په ورځ د یو شمېر هیوادونو په اړه د 2024 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د خوندیتوب او لاسرسي په اړه یو سروې خپره کړه او وی ویل چې په دې موده کې د طالبانو د حکومت لخوا د غیر دولتي ادارو د کارکونکو د نیولو اتلس پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان په وینا دا په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره تر ټولو عام ګواښ دی. په خبر پاڼه کې راغلي دغه پیښې چې وسلوال بریدونه نیول غلاوې او ګواښونه پکې شامل دي تر ډیره په هلمند، هرات، کابل، تخار، کندهار، نیمروز، کندوز، پکتیا، بغلان او ننګرهار ولایتونو کې شوي دي. آی این ایس او وایي چې د کارموندنې تدارکاتو او همدارنګه د قراردادونو او پروژو تمویل کوونکو په برخه کې د پریکړو د ګډون په موخه د طالبانو د حکومت له وزارتونو څخه د غیر دولتي بنسټونو غوښتنې زیاتې شوي دي. د انجیوګانو د دغه ملاتړي سازمان په وینا طالبان به په راتلونکو میاشتو کې خامخا د غیر دولتي موسسو په چارو کې لاسوهنې ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ خو نوموړي مخکې دا ډول ادعاوې رد کړې وې. په همدې حال کې په افغانستان کې د یو شمېر غیر دولتي موسسو یو شمېر مسؤلین ادعا کوي چې دوی له ډیرو محدودیتونو سره مخ دي او طالبان هڅه کوي چې د پروژو ګټه ځان خواته راواړوي. په افغانستان کې د یو مدني بنسټ مشر د نوم د نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل
طالبان وایي چې زموږ خلک په پروژو کې استخدام کړي، کله چې دوی خلک استخدام شي نو د مدني بنسټونو خپلواکي له لاسه وسی. بیا که دوی خلک ونه ګمارل شي دوی وایي د پروژو ګټه اخیستونکي باید مشخص وي. که هغه هم نه وي نو د پروژو په کارونو کې لاسوهنه کوي او هڅه کوي د خپلو ګټو لپاره د پروژو لاره بدله کړي.
بلخوا د یو سوداګریز شرکت خاوند چې نه یې غوښتل خپل نوم او د شرکت نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي رادیو تایو ویل
فعلا مشکلات ما زیات است. یکی بخش
کار اوس مهال زموږ ستونزې ډېرې دي. یو دا چې زموږ یو شمېر کارکونکي شته چې ستونزې لري او نه شي راتللی او نه بلې خوا موږ نه شو کولای چې خزینه کارکونکي وګمارو. یو دوی وایي یوازې نارینه دی په کار وګمارل شي، که څه هم کارمندان په وزارت او حوزه کې ثبت دي خو له دې سره سره هر ورځ د دوی طالبانو استخبارات راځي، خلک بندیان کوي، وهی ډبوي. ما په خپل څو کسان ولیدل.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم درېونه وړاندې په خپل راپور کې ادعا کړې و چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بشري مرستو د ویش په بهیر کې مداخلې لا هم دغو مرستو ته د لاسرسي د کمیدو یو مهم لامل دی. یونیسف په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په حواله ویلي و چې په تیر مارچ میاشت کې اړو کسانو ته د مرستو رسولو په بهیر کې د لاسوهنې او بندیزونو یو سلو څلور څلوېښت پیښې ثبت شوې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد الرحمن د غزنی ولایت یک ولسوالی بالای کلی. ما وختنه د سمک کلی کې هیڅ مکتب نسته، نه د انجونو او نه د هلیکانو. موږ ته یو رسمي مکتب راکول سی او آینده مو ماشومان ټول زده کړی وکي. پیلن تقریبا 1200 کور به کلی، هیڅ نه مکتب سته کې، نه د انجونو مکتب سته، نه د هلیکانو مکتب سته. مهرباني.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه. زه د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ څخه دغه پیغام در پرېږدم. دغه زموږ په ولسوالۍ کې دغه طالبان د ځوانانو په داجور باندې راګرځي، بیا ډېر بې عزته کوي. بیخي داسې وم چې یو چارټر خریلي، هغه بیا سلمانۍ ته په زور بیا هغلته بېښتن ورکل کوي، خري بېښتن. بیا چې په کوم کور کې وادي دغه کور والا ته راځي، چای سرو چلنده کړي، ټیپ ایم تري چلنده کړي، دغه کور والا بس بیا په مابس کې دوه درې شپې بندې هغه واده خوشحالي زندې تېروي. نو دوی چې کوم دغه کوي په کوم کور کې دلې وادي، دغه کور والا به خامخا یو دانه دوه دانې په مابس کې ناشي. نو دغلته چې چاته موږ نه رئیس کوم نه اورېدلته خو نو سړی چاته اوسورس چاته ووایي، نو چې هلته ورشي هغه تر دې پسې بې عزته کوي.
د پاکستان وړو چارواکو څخه تا هیله دي موږ چې دا خلک لا رشپتو ځکه منې کې ځکه چې دا کاروایي چې کېږي دا ټولې د غور لاس کېږي، دغه د تاسې هغه سي مسؤلین چې دي په دا باندې جدي تجدید نظر وکړي او دا خلکو باندې نظر کوي او تبادله ورکړي. نو به تاسې لپاره هم اسانتیا شي، نور ګاونډیانو لپاره به هم اسانتیا شي، کنه د الله عذاب ته متوجه شي.
السلام علیکم. مؤمن نګرهار لته اجنډ ولسوالۍ سیدون کې په اعلان په ایران کې وسیګو او د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په ایران کې کوم خلک چې په ویزو او پاسپورټونو باندې راغلي هغه هم نیسي، او په ځابه زموږ د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په دې برابر کې جدن د ایران حکومت څخه غوښتنه وکړي چې آیا دا ولې ویزې لري ډیپورټ کوي بیرته افغانستان ته اړي، یو قاچاقي قانوني اسناد هم نه منل کېږي په ایران کې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د کتاب لوستنې اونۍ په پار د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیکا روڼ اندو په ولسونو کې د کتاب لوستنې د دود د عامولو لپاره د دا ډول پروګرامونو جوړول ګټور وبلل. نور حال د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال نجیب الله الوخیل په راپور کې
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د کتاب لوستنې یونې د مانځنې په پار د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیکا روڼ اندي او فرهنګیان د کتاب لوستنې د فرهنګ په عامولو کې نندارتونونه او نورې جالبې او هڅونکې برنامې ګټورې بولي او د پلي کېدو غوښتنه یې کوي. د پکتیکا یو تن اوسیدونکی عبدالباری نعیمی مشال راډیو ته وویل
په پکتیکا کې د کتاب لوستنې دود تر پخوا عام شوی، لاملونه یې بېلابېل دي. یو څه هغه د کتابونو د ډیرښت مسله چې تر پخوا ښه شوي دي، اسانه لاسرسی ورته کېږي. دوهمه مسله د تعلیم یافته قشر زیاتېدل دي چې لوستې کسان زیات شوي دي، طبعا چې د څه اړتیا زیاته شي هغه برخې هغه امکانات هم ډېریږي.
که څه هم ځینې کسان په دې باور دي چې ټولنیزو شبکو د مطالعې دود اغېزمن کړی، خو ځینې نور کسان بیا وایي د کتاب مینوال او مطالعې ته د خلکو اړتیا په ډېرېدو ده. د پکتیکا یو بل اوسیدونکی حاجی اسلام ویل
د اطلاعاتو د کلتور له ریاست څخه غوښتنه ده، او په خپله د معرف له ریاست څخه هم دا غوښتنه ده چې دوی په عامو جیو کې دغسې لکه د شي چې دوی مکتبونه دي، دوی کتابتونونه جوړ کړي او حتی د مطالعې دپاره دوی کتابونه راوړي.
ځوانان د ښوونځیو او پوهنتونونو د نصاب د زده کړو په خوا کې د دوی د معلوماتو د ډېرېدو لپاره آزاده مطالعه هم ګټوره بولي. یو تن زده کوونکی احمد شرنوال وایي
مطالعه خو سیده آزاده مطالعه خو ډېره مهمه ده، تر څو پر یو شاګرد وکولای شي له هېواد چې خبر شي، له ګاونډي هېوادونو څخه خبر شي، او داسې نور معلومات ترلاسه کړي چې هغه بندی وکولای شي پرمختګ وکړي، آزاده مطالعه وکړي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د کتاب لوستنې د فکر د خورېدو لپاره نه یوازې په راتلونکي کې نوي پلانونه لري، بلکې په خوا هم په مرکز او ولسوالیو کې دا ډول برنامې پلي کړي دي. د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه وویل
نه دا لړۍ کېدلی ان شاء الله پکتیکا لرې ولسوالۍ کې دي، لکه واجخوا، لکه د انګور اډې بارډر، او پردي کرښه چې ده لکه ارګون، لکه خیرکوټ. نو ان شاء الله ټول ولسوالیو ته مو دا هڅه ده چې ان شاء الله که خدای کول دا کتاب هغه بوره برابر کړي، نظر ترونه ان شاء الله خلکو ته برته.
که څه هم د کتابونو لمانځنه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې له مخکې دود ده، خو په افغانستان کې هم د دې ورځې لمانځنه له لسو کلونو راهیسې پیل شوې چې پکې د کتاب لوستنې پر ګټو او اړتیا خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړیږي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
که ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهی، د ویشې به غفلت مو د ماشوم راتلونکې له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.